أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله
د خدای میلمستیا.
روژه د خدای میلمستیا پروګرام د لوی خدای په شکر او مننې سره پیلو. مننه د هغه ذات چې یو ځل بیا یې موږ ته توفیق راکړ چې د روژې په مبارکه میاشت کې د بندګۍ مشق وکړو، له ګناهونو لیرې شو او د خدای له دره بخښنه وغواړو. قدرمنو اوریدونکو، استاسو د ملګرتیا په هیله دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار موسینی صاحب سره تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
څومره بد دی د هغه چا حال چې روژه په ګناه او معصیت کې تیره کړي او د خدای له بخښنې محرومه شي، او افسوس د هغه چا په حال چې له روژې یوازې لوږه او تنده په نصیب شي او د روژې په حقیقت پوه نه شي. دوستانو، نن د خدای د شکر او مننې په اکله خبرې کوو. په قرآن کریم کې ډیر آیتونه راغلي چې انسان د خدای د نعمتونو په وړاندې شکر ته بولي. ایماندار انسانان تل د خدای نعمتونه یاد ساتي او د خدای شکر او مننه کوي. هغوی داسې کسان دي چې د خدای له ورکړو نعمتونو د هغه د رضا په لاره کې کار اخلي. حضرت امام علی علیه السلام فرمایي، د نعمت واقعي شکر دا دی چې له هغه د حرامو په لاره کې کار وانخیستی شي. خدای تعالی په قرآن کریم کې وعده کړي چې که انسانان شکر وکړي د هغوی نعمت ورزیاتوي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي، د هغه چا چې تا ته یو نعمت درکړی شکر وکړه، او په هغه چا چې ستا یې مننه کړې احسان او انعام وکړه، ځکه چې که د نعمتونو مننه وکړای شي زایلیږي نه، او که ناشکری وکړی شي دوام نه مومي.
حق شناسی دا ده چې د بلاګانو او مصیبتونو د لیرې کېدو په وخت او یا کله چې انسان د خدای مهربانۍ یاد کړي، په پوره وجود سره د هغه ذات شکر وباسي. البته خدای تعالی د خپلو بندګانو له شکر ایستلو بې نیازه دی، ځکه چې هغه غنی او مالک دی. له همدې امله د نمل سورې په 24 آیت کې خدای تعالی یادونه کړې چې هر څوک چې شکر وکړي په خپله ګټه یې شکر کړي، او څوک چې د نعمت کفران وکړي نو خدای بې نیازه او کریم دی. یوه ورځ خدای تعالی حضرت موسی ته وحی وکړه چې ای موسی، زما شکر وباسه، هغه هم کامل شکر. موسی عرض وکړ، ای زما پالون کیه، څنګه ستا شکر وباسم په داسې حال کې چې ستا د نعمت د شکر وستل په خپله یو جلا نعمت دی چې باید د هغه هم شکر وویستل شي. د حق له لورې خطاب وشو چې ای موسی، اوس دې زما شکر وویسته، ځکه پوه شوې چې دا ټول توفیقات زما له لورې دي.
د خدای تعالی د شکر یو شکل د خلکو د شیګړو په وړاندې د هغوی مننه او شکر ایستل دي. کله کله انسانان یوه وسیله شي چې انسان ته د خدای رحمت او خیر ورسیږي. دلته له خلکو شکر په یو ډول د خدای شکر ایستنه ده. د مننې او شکر ایستنې په مسالې د اسلام په اخلاقي تعلیماتو کې ډیر ټینګار شوی دی چې د خدای د رضایت سبب هم ګرځي.
خدای تعالی د حج سوره په 23 آیت شریف کې فرمایي:
الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
ام هغه چې لخپل کور او خار پناه حق وشړل شول، هغوی یوازې دا ویل چې زموږ پالونکی یوازنی خدای دی، او که خدای ځینې خلک د ځینو نورو په وسیله لیرې نکړي، سومعې او د یهودو او انصارو عبادت ځایونه او جماعتونه به چې د خدای نوم پکې ډیر اخیستل کیږي وران شي، او خدای د هغو کسانو چې د هغه مرسته وکړي له دین یې دفاع وکړي مرسته کوي. خدای قوي او ماته نه خوړونکی دی. دا آیت هغه ظلم ته چې مشرکان یې په مؤمنانو کوي اشاره کوي، او هغه دا چې مشرکانو به پرته له څه دلیله مسلمانان له خپل کور وره وشړل، یعنی پر هغه ظلم او زور سربیره چې په مکه کې په هغوی کاوه، هغوی مجبور کړل چې له خپلو کورونو او هغه څه چې لرل یې سترګې پټې کړي. د هغوی د زورولو سبب یوازې دا و چې ویل به یې زموږ پالونکی الله دی نه دا بوتان. څرګنده ده چې د خدای په توحید او یووالي اقرار یو ویاړ دی نه ګناه، خو مشرکانو چې د دغه اقرار د اوریدلو توان نه درلود هغه یې پلمه وګرځوله، او مؤمنان یې له خپلو کورونو وشړل او هغوی یې هجرت ته مجبوره کړل. بیا په دوام کې دا آیت د جهاد د حکم یوه فلسفه بیانوي چې که خدای تعالی له مؤمنانو دفاع ونه کړي او د جهاد د اذن له لارې ځینې د ځینو په وسیله دفع نه کړي، ټول عبادتونه او جماعتونه چې د خدای نوم یې ښکلا ده ورانیږي. البته دغه تشریع د دې په څنګ کې دی چې له خپلو حیاتي ګټو د خلکو دفاع یو کاملا فطري چاره ده، او ټولو انسانانو په تاریخ کې د تفکر له هغه طاقته چې خدای هغوی ته ورکړی استفاده کړې، او د خپلې دفاع لپاره یې ځینې وسیلې جوړې کړي دي. او د دې ویلو خو ضرورت نشته چې د جنگ له لارې دفاع د دفاع وروستۍ لاره ده. یو مسلمان یوازې هغه وخت جنگ کوي چې نورې لارې آزمویلې وي او نتیجې ته نه وي رسېدلې. په جنگ کې ځینې قرباني کیږي چې نور خلک نجات ومومي. هغوی د خطر د لیرې کولو او د نورو خلکو د آرامښت لپاره د جنگ او مبارزې سختۍ زغمي. په آخر کې آیت فرمایي چې قسم خورم چې بې شکه هر څوک چې د خدای د دین دفاع وکړي او له دښمنانو سره یې جهاد وکاندي خدای یې مرسته کوي، ځکه چې خدای تعالی داسې توانمند دی چې هیڅ یو انسان نه کمزوری کوي، او داسې عزتمن او قدرتمن دی چې هیڅوک یې په عزت تیری نه شي کولای، او خدای تعالی د خپلې مرستې په وعدې ضرور عمل کوي. هغه دی چې په جنگونو کې د دښمنانو په وړاندې د مسلمانانو مرسته کوي او هغوی کامیابوي. البته دغه بری تر هغه وخته د هغوی په نصیب وي چې د خدای دین ورته په لومړیتوب کې وي.
دوستانو پیشلمای هغه وخت دی چې باید خپل بدن د روژې د اوږدو ساعتونو لپاره تیار کړی شي. له همدې امله له ډیرو پیاوړو او ښو خوړو او البته مناسبو څښاکونو استفاده وکړئ چې دروځي وږې تږې نشئ. اوبه تل په هر وخت کې ډیر ښه څښاک ګڼل کیږي. اوبه پاکه او پاکوونکې ماده ده چې د ژوندي سارو د ژوند له لومړیو ضرورتونو ګڼل کیږي. د دغه قیمتي مایع ارزښت تر دې حده دی چې حضرت امام علی علیه السلام هغه په دنیا او آخرت کې تر ټولو لوړ څښاک ګڼلی دی. د رسول الله مبارک په سیرت کې راغلی دی چې دوی به د اوبو څښلو په وخت دا دعا کوله: شکر د هغه خدای چې دا اوبه یې په خپل رحمت سره خوږې کړي او هغه یې زموږ د ګناهونو په سزا کې تروې او ګنده و نه ګرځولي. د تغذیه کارپوهان سپارښتنه کوي چې د پیشلمي په وخت هڅه وکړئ زیاتې اوبه وڅښئ. البته توجه ولرئ چې کومې اوبه چې څښئ باید ډیرې سړې یا تودې نه وي. د کوټې د حرارت درجه په اندازه ګرمې اوبه د تندې د ماتولو لپاره تر ټولو ښه انتخاب دی. د دې لپاره چې دروځي تږې نشئ، په اوبو کې یو څو څاڅکي لیمو واچوئ. لیمو د اوړي د ګرمو ورځو او د روژې په وخت کې له تندې د تیښتې لپاره د معجزې په شان اثر لري. کوم کسان چې دروځي ډیر تږې کیږي، د هغوی لپاره د اوبو په ځای ډیر ښه څیز د کاسنۍ اوبه دي. که د ورځې تږی کیږئ، نو په پیشلمي کې د اوبو په ځای د کاسنی عرق وڅښئ. د مناسبو څښاکونو تر څنګ ځینې څښاکونه منع دي او باید د هغوی له استعماله په کلکه ډډه وشي. د پیشلمي په وخت په ممنوعه څښاکونو کې یوه هم ټینګي یا پررنګه چای دي چې سبب کیږي در وځي د بدن اوبه کمی شي او روژتی انسان تږی شي. د تغذیه متخصص ډاکټر مظهری د روژتیانو لپاره د مناسبو او ګټورو څښاکونو په هکله وایي: تر ټولو ښه څښاک اوبه دي او باید پام ولرو چې اوبه سړې نه وي. پام کوئ چې ساړه څښاکونه یا شربتونه معده خرابوي او تنده هم نه ماتوي. هغه زیاتوي: د پیشلمي په وخت یو بل ګټور څښاک د لیمو شربت دی. دا شربت باید له تازه لیمو او ډیرې لږې بورې یا شاتو جوړ شوی وي، ځکه چې بوره یا چینی د انسولینو د ترشح سبب کیږي او انسولین په وینه کې د قندو اندازه کموي. په نتیجه کې دروځي په نیمایي وختونو کې د وینې د قند کمیدو او په بدن کې د کمزورۍ د پیدا کېدو سبب کیږي. پام ولرئ چې په پیشلمي کې د ډیرو اوبو څښل هم سم کار نه دی، ځکه چې د بدن د مایعاتو په تنظیمولو او دروځي د تندې په ختمولو کې هیڅ اثر نه لري. ګرانو روژتیانو، د اوبو څښل په بسم الله سره پیل کړئ او لڅښلو وروسته الحمدلله ووایي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي: هر څوک چې دا کار وکړي تر هغه وخته چې دغه اوبه یې په خیټه کې وي، د خدای تسبیح وایي او ثواب یې هغه ته رسیږي.